کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي، د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظامي معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له ای بی این افغان خپرندوی شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ګډون د یو شمیر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوری نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. فرانس پریس آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. دغو افغانانو په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د اسپانیا له ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی چې اوس یې د فرانس پریس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 2 بجې د بلفاست په سټورمونټ سټډیوم کې ترسره کیږي. د دغه لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړ مورز په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزه لوبې پلان شوې دي. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور وو د سپاهی پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوي چې شهرامپور صفی په غالب ګمان دا کار د دې لپاره کاوه چې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی د وژنې غچ واخلي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دونباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي. چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پسکي ښار ته په شاوخوا سیمه کې جګړه سخته شوې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ښوونې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په یو کال کې 4 میلیون نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شوي. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی د موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کری اونس مشریم.
افغانستان که چا ده جمهوریت نظام پس قد که لاس درلود.
چلو کلو که پا افغانستان که ترتدی شکل سره ده حکومت تنی کلا پا بغیر شو ویداول سسته شوی نتیجه که مشروعیت کمزوره شو.
خوست که ده نسناستی ناروغی پر رختون فشار زیاد کرده.
با مر وطل یم پلور ده یم ورور ده نورم مریضون ماشتا اترنونه ده اتره ده منونه.
او د چین له پوځي مانورو وروسته تایوان هم نن په ورته اقدام لاس پورې کړی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته د ښوونې نړیوال سازمان اچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت خپور کړی ویلي د افغان جنوب په وړاندې د ښوونځیو تړل کېدل نه یوازې دا چې یوه سخته ماته ده، بلکې دغه چارې جبري ودونو او له دوی څخه ناوړې استفادې ته هم لار هواره کړي. د دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو ترڅنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی. دا چې د دغه راپور جزئیات څه دي ورزو له خپل همکار یا ورو چې دا مهال سټډیو ته په مستقیم تماس کې وصل دی ستړي مشي. راځي اوریدونکو ته د اچکو سازمان د نوي راپور د موندنو په اړه وایي.
سلامونه هم تاسو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د خونی نړیوال سازمان بلی زماغه گوری
مهربانی
د خون نړیوال سازمان په یو خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې او ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هېواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کړی. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی او ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 28مه پرېکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماتې ده بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همداراز له افغان نجونو سوې استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوي چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه دغه برخه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. په کندهار ولایت کې د 9م ټولګي زده کوونکي مروه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
طالبان د حکومت پر اتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دې له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل رهبر پریکړه ته پته مدي او هر کله چې رهبر پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دغه سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیستې خبره کوي چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسیونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل اژانس په سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې په افغانستان که ښوونځي د پاکستان په امر بند پاتې شوي خو هغه مهال بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی د هیڅ یو هېواد پورې تړلي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان له سقوط وروسته په لومړي ځل د یو خصوصي تلویزیون ای بي این سره په مرکه کې ځان د افغانستان قانوني ولسمشر وښود خو د افغان نجونو ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه یې هیڅ هم ونه ویل. بلې
ډیره مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې د ښوونې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پر بند پاتې کېدو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 4 میلیونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شوي دي. په خبرونه کې نور مسایل هم شته خو تر لنډې خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون لمخې دای تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی او تر هغه به وی چې واکه بل هغه چاته چې د ولس په خواخه ټاکل کیږي نوې سپارلې. ښاغلی غنی د غسرګندونې لوي افغان خبرندوی شبکې سره په وروستۍ مرکه کې کړي او د جمهوریت د سقوط ملامتي پر یو شمېر نورو لورو اچولې ده. ښاغلی غنی وایي مخکې دی چې له کابل ووزي د جمهوریت نظام پر سر معاملې شوي و. نوریاس نوری په دیاړه په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پانتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتنه کړي چې د اشرف غني د دغو سرګندونو چې وایي د جمهوري نظام پر سر معامله شوی و هدف څوک کېدلی شي.
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه د دولتي معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتهی یو خبره واضح ده چې په 40 کلو کې په افغانستان کې په دلي شکل سره د حکومت ستنی کله په بغیر شوري دولت سست شوي نتیجه کې مشروعیت کمزورې شو او انګیزه د خلکو کمزورې شوله، لیدرشپ کمزورې شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبري نه وه. په نتیجه کې دا د یو لوی پروسې او د ډېرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و. چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي پرې کې شک نشته، مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوهې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوهې تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله او یو ټول شموله حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالته پکې فعال هم موږ تاسو ته معلومو. غنی پر همدغه تیرو هم نیوکه کړې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بی کفایت او عبدالله باندې انتقاد کړی چې د جمهوري نظام ستنې نړولې. دغه راز کرزی هم چې همدغه خبرو کې خکیل ول او غوښتل چې په اصطلاح هغه د دوه تړون مخه یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې په کې پخوانی سیرې هم وي. فکر نه کوي چې د دې هدف به همدغه کسانو
خبره په دې کې ده چې اشخاص باندې قبلي وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه ځي. خلیزات صاحب خو هغه خودي حکومت نمائنده او اوامر له هدایتونو له سپید ډپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایټ هاوس په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پاتې شي. دا دا واضح او په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لار را پیدا شي چې په عبرومنده شکل سره له افغانستان ووځي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو ملکو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کوي فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوا په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبان سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې د شرایط مساعد شي چې افغانان په خپلو ملکو کې وګوري. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه پر ځای کړې. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو او یو نتیجه ته رسېږو. دوی په دې کې صادق نه وو ځکه په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده. دا انګېزه ورسره نه وه فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووځي د فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یبن غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک وو که د امریکا د حکومت وو ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستانه ووځي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یاورمند بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراش ده غنی دې څرګندونه ده چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې په ډیره پنګونه وکړله یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه وچ کمزوره شوې وه او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډیر منفي خوده او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوره کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپله روحیه کمزوره کړې وه د امریکا ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ونیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوځي لارې غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وځي دوی امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي هېڅ چا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر ووځي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا وځي له افغانستان ناتو وځي باید مخکې له مخکې دوی ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوره په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول پر ځای وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه لیدرشپ نه په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي هر څومره قرباني چې قواوې ورکړي عسکر ورکړي هغه نتیجې ته نه رسېږي او لذین طالبانو استفاده وکړه د خلادي لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخواني ولسمشر باندې کېږي هغه دا ده چې وایي دی باید درېدلی وای مقاومت کړی وای باید میدان نه وای خوشی کړی په دې معنا چې په ارګ کې باید پاتې وای ولو که طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچېرې اشرف غني له کابل نه وای وتلی موږ به نن د یو بل وضعیت شاهدانو.
په عسکري کې د یو خواني مثال دی چې وایي چې رشتې چې غرقېږي کپتان په آخري وخت کې وځي دغه نه کپتان په اول وکړه وځي او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داوود خان چې
اما جلالي صاحب کشته یې نه غرقه شوې
کشته د غرقېدو په حال کې وه مګر کېدای شو چې کپتان د کشتی تر آخره پورې غواړي چې غرقېږي هم پاتې شي له خپلو خلکو.
آیا فکر نه کوئ چې د پخواني ولسمشر په سرنوشت بدای نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله په سرنوشت؟
هغه مو شخصي تصمیم دی. در چا مرحوم داوود خان هم دغه تصور کاوه مګر هر شی ومنل یو څوک چې مشر دی د دولت یې بیا هر څه حاضرې دا په مشر په تصمیم پورې اړه دی چې غواړي پاتې کیږي قرباني وکړي که ځي دا مشر په تصمیم پورې اړه دی.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له ازادۍ راډیو سره یې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني پر وروستیو څرګندونو خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ په ملاتړ په تاجکستان کې یو لس ورځنی پوزي تمرینونه پیل شوې دي. د سیمه ایزې همکارۍ 22 پنوم د مانورې پرون د اگست په 10مه په دوشنبه کې پیل او د همدې میاشتې تر 30 نیټې به دوام وکړي. تفصیل یې تر لاندې خبرتیا ورسته اوریدلی شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا سفارت پیل شوی پوځي مانورې لوی بللی او ویلي دي چې پر امریکا سربیره د مرکزی او جنوبی آسیا د شپږو هیوادونو پوځیان پکې برخه لري. سفارت په یوه اعلامیه کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، منګولیا، ازبکستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې دغو مانورو کې ګډون لري. د امریکا په ګډون د دغو شپږو هیوادونو تمرینونه به شپږ ورځې دوام کوي او ورپسې 15 نورې ورځې امریکا او تاجکستان دوه اړخیزې مانورې ترسره کوي. دا مانورې دوشنبه ته نږدې د فخر آباد په روزنیز مرکز کې پیل شوي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبریال مومن احمدی وایي تاجکستان هڅه کوي چې په دې ډول هڅو سره د روسیې تر څنګ د لویدیز ملاتړ هم له ځان سره ولري.
هدف رسمان اعلان شوه چې مبارزه مشترک با تروریسم
مخه په رسمي ډول له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه او له دغو هیوادونو سره د امنیت په خاطر څو اړخیزه همکاري خوده شوې ده. تاجکستان که څه هم پر روسیې یو متکی هیواد دی خو هڅه کوي چې امریکا او نور لویدیز هیوادونه هم له ځان لري نه کړي، ځکه دا هیوادونه هر کال تاجکستان ته میلیونونه ډالر مرسته
ورکوي.
د امریکا او یا د نورو هیوادونو پوځي تمرینونه له 2004 کال را په دې خوا هر کال ترسره کیږي، خو د کورونا وبا له کبله په وروستیو دو کلونو کې ځنډیدلی وو. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه وایي روسیا خامخا په دوشنبه کې د پیل شوو پوځي مانورو په اړه اندېښنه لري، خو په خبره یې تاجکستان دا کار له شک پرته د مسکو په مشوره ترسره کړی دی. په تاجکستان کې دغه تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړې توګه همدا تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له لوري هم د ورانکار فعالیتونو ویره لري. د طالبانو حکومت همدا 13 جولای میاشت کې ویل چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش هغه 15 غړي نیولي چې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم ورځو د سیمه یوې تودې موضوع ته په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي تطبیقات ترسره کړل. د تایوان پوځ وایي چې دا تطبیقات د کلنیو پوځي تمرینونو یوه برخه ده او پخوا پلان شوی وو. تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی له سفر وروسته چین هم په سیمه کې ورته پوځي مانورې ترسره کړې وې. تفصیل یې له احمد تکلاورو.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چې نن سهار د دې ټاپو په جنوبي څنډه کې وشول او یو ساعت وخت ونیو، سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قلوردو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اورغورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په 2 هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قلوردو ویان زیاته کړه چې د تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل: لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکې ده چې په 3 لسیزو کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هسې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین تایوان د خپل قلمرو یو بیلشوی برخه غنی او د دې ټاپو د بیا تر لاسکولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل گاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نه کړي او دا د ځان حق بولي چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په تیره له 2018 کال راهیسې وروسته له هغه ترینګلی شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. تسای د هغې طرحې په راس کې دی چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به هم واوري چې په خوست کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې او دولتي روغتون هم تر فشار لاندې دی. خو تر دې راپور مخکې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. د ورځپاڼو ته اجمل اند کتنه کړې.
دوه اونۍ ګډوډي، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د خپلې تازه لیکنې سرلیک غوره کړی. ورسپانې تیر کال وړي کې د طالبانو بیا وخت رسیدو ته پام کړی وای دی پیخې ټوله نړۍ حیران کړه. لیکن وړاندې لیکي ډلې ډلې افغانانو هغه مهال د کابل پر هوایي ډګر ګڼه ګوڼه ور جوړه کړه او د اګست میاشتې په وروستیو کې دغلته ځانمرګو چاودنو نږدې 200 کسان ووشل. د ورسپانې په وینا له دې چاودنې څو ورځې وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دا هیواد یې له خپل نوي واقعیت سره لاس او ګریوان پرېښود. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو ورځو کې د خپلو ځواکونو سربیره له 122 زیات افغانان هم له افغانستان څخه وویستل. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کلنۍ ته څو ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نېشنل انټرست خپرونې پوښتنه مطرح کړې چې څنګه خپل افغانان له افغانستان سره مرسته کولی شي. د لیکنې لیکوال وړاندیز کړی چې افغانان د هیواد دننه او بهر باید د غونډو په جوړولو د خپل هیواد د راتلونکي حکومت په اړه بحثونه وکړي. لیکوال وایي نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان د داسې یو حکومت مستحق دي چې د دوی هوساینې او بشري حقونو ته اهمیت ورکړي او د خپلو کمزوریو او ناکامیو په وړاندې مسؤلیت احساس کړي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. دا مهال د طالبانو د حکومت په کابینه کې هیڅ خزینه غړیتوب نه لري.
په یونان کې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو وروسته د افغانانو په ګډون 90 تنه ژغورل شوي، خو لسګونه کسان لا هم تري تام دي. د یونان چارواکو د کارتاپوس ټاپو په ختیځ سمندرګي کې پرون د ژغورنې پراخ عملیات پیل کړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. اسوسییټډ پریس ویلي د کډوالو ډوبه شوې بیړۍ کې 80 تنه سپاره وو او د ایټالیا په لور روانه وه. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي پرونې وکولای شوای چې 90 تنه وژغوري چې ټولې نارینه وو. 2 تنه ژغورل شوي، د هلیکاپټر په مټ له سمندره راایستل شوي او 20 نور د هغو ټانکرونو په وسیله راایستل شوي چې له همدې سمندر لارې تیرېدل. اسوسییټډ پریس ویلي ژغورل شوو کې د افغانستان، عراق او ایران وګړي شامل دي. دوی وایي بیړۍ کې د شپېتو تر 80 پورې کسان سپاره وو. په تریتم شوو کډوالو پسې د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر پرون پورې د بل کوم کس د ژغورنې خبر نه و خپور شوی. ژغورل شوو کډوالو ویلي بیړۍ له انطالیا نه روانه شوې وه او ایټالیا ته یې د تګ هوډ درلود چې د شپې په تیاره کې ډوبه شوه. ویل کېږي په سیمه کې توندو بادونو د ژغورنې چارې ټکنۍ کړې دي. د ژغورنې په دغو عملیاتو کې له یوې هلیکاپټرې، د سمندري ځواکونو له 2 بیړیو او 3 سوداګریزو بیړیو کار اخیستل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواده بهر ته د تلونکو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا کډوال هڅه کوي چې په لومړي ګام کې ځان پاکستان، ایران یا ترکیه ته وباسي او بیا له هغه ځایه دریم هیواد عمدتاً اروپا ته ځانونه ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په خوست کې تر اوسه هم په ماشومان او لویانو کې د نسناستي او د وجود د اوبو د کمیدو ناروغي ډیره ده او هر ورځ روختونونو ته په دې ناروغي اخته لسګونه کسان ورول کیږي چې روختون هم تر فشار لاندې راغلي.
ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې د خوست په ولایتي روختون کې د پر نسناستي او کانګو د اخته ماشومانو او لویانو د درملنې لپاره بسترخونی او نور روغتیایي امکانات ډیر شي. دوی د خوست مرکز ته لیلی روپلاتوسیمو او ولسوالۍ څخه د بیړنیو ناروغانو لیږدول هم ستونزمن بولي او په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې غواړي. په خوست او پکتیکا کې د جون د 22 تر زلزلې وروسته په ماشومانو او لویانو کې د نسناستي او کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ دون کی حیات خان چې د نسناست پر ناروغي یخته د خپل کورنۍ دوه کسانی ولایتي روختون کې بستر کړي. آزادۍ رادیو ته وویل
دا مریض نشته شپې په وتی باندې شو او په دوی باندې نه درې باندې نه یې تر نشته ورسې دي. مې دا سره غریب حال دا چې مې د متر مخه نه ویني مې دا په لاس زره په 15000 ری پیسې همې نه د سړک کی طریقاشتا نه د مریض طریقاشتا و نه د بل شي د طریقاشتا حال ډېر غریب دی. کمی دا اوسنه د چمیخت اولاد ته کلیکین کوم جوړ شي او میخت اولاد ته څه همګړی میښونه شي میخو اچ واسنه لري. دا سه غریبون خرڅه چې اوره مریض مړ شي خو پیسې واسنه لري.
یو بستر شوی ناروغ د عبدالله هم غوښتنه کوي چې دوی ته د پخپل سیمه کې د درملنې لپاره زمينه برابر شي.
میخت دا درک نه ورکه چې میخت چیرې لوټ شي نه مچور په دې نه چا په دې کو دا لره کې رانه بل ورکه خارب کا پلور میں خارب دا پلور اس دل تار ولدا مستدا زب پلور پہ گاڑا بدے تر واسطے چمیک تخ پل زیتا ورسی کی دوی می کو بیڈر خوشل.
روختیای مسئولین وای د سپیر ل زلزلہ زپل ولسوالی سربیره د دې ولایت نور سیما ولسوالی ته هم د نسناستی او کانګو ناروغي خبره شویده. د خوست مرکز اړوند کنده یوسیدون کی رشید ولایتی روختون کی له همدی ناروغي خپل ورور او پلار بستر کړی دی.
بامر وصل یم پلور د یم ورور دا نور مریضون واشتا ترنونه د اتره زمنونه دا مو بوکل کی ډیری ویوډلو ډیر روز دلاتا دی نه رہی په لکټو کې اړ بډیا شخصي اسپیټالو کې ما داخل غړی دی. کوټا کې یی ته تلور نه پره وی دی نه ډیر په خیانه چې کی وای چوي ځکه به نور مریضای تک جوړی.
بلوري ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي وای د نسناست دی پیخ لري ډیر دورسته دوی ته د لال محل لپاره د یونیسف لخوا د شلو نه یو بسترونو تشکیل ورکړل شوی چې په دې سره به خدماتونو کې حواله راشي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور یوسف زوی وای
د زلزلې نورسته حد نسناست کی وقیات زیاد شوی دی چه مکتا دی خوست مختلف و ولسوالی و دی کلی بندونا خلق مراجع کهی. اولین مریضان مکتا دی سپیر ولسوالی نراغلد. دا فیلن دری درش مریضان مکتا دی حد نسناستی آغاچ دی وجود و بای کامی دی مکتا فیلن پا بستر که لرو. تر نان روز پره مکتا سر چکوما داتا دا 253 مریضان موږ هغه چې قابل دي بستر دي او شدیده دی وجود دی وبو کم مخکې لره هغه ناروغان بستر کړی دي.
هغه شمیر ناروغان او ناروغلرونکي چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راغلي وایي په لرې پرتو سیمو کې د درملنې امکانات محدود دي او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د خوست مرکز ته ولېږدوي.
وسم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د تخار ولایت می تماس نیولی شفیق الله یم. د درکات ولسوالۍ ترکو د کایری وروره دا زفری بنده ده. موږ سخت حالات سره مخ یو او زفری ته ولاړ طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم کړي صاحب وایي متقین متکانه باندې کړي زبرایم سخت حالات تر موږ جوړ کړی دره بل شي نه څه خاص څه کولا زفری د ساتې 2000 روپۍ راولې صاحب دوی متقین وایي مظلوم ستم کوي دا زفری هیله کوم چې دا زفری لاسي او مور خپل کار روزګار وکړو. د سخت حالات سره مخ یو د خیر چاره نه رولو نه یاران تکلای شو نه بل ځای اسکلای شو نه بل ځای نام بل ځای کلای شو چاره نه سپټولو نور چارواکه دا ما پیغمبر سوی
مواد سروے محلے مشرانے هغه لیکل کیږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل چې په هغه کې نمونه هم کټ کیږي لا شي ټول او نمونه به د لږو یا ځینې کسان ناروغ شي د لمر د وجې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
اوریدونکو په افغانستان کې 12:30 بجې شوې، دویم نیمای ته ورسېدو. وړاندې درته نور بس د اونیز خبرونه لرو. قربانې زموږ همکاره فریده سیال ده، په دې کې خبرې کیږي چې د طالبانو په یو کلنۍ کې لا هم انجونې له ښوونځیو او ښځې له کاره بې برخې دي. د بحث ته میلمنې هم رابلل شوي. هیله ده چې وای ورې خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ورشي، د جمهوري نظام ستنې د په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظامي معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له ای بی این افغان خپرندویه شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خوا ته روانه شوه. فرانس پریس آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 9 بجې د ماښام ترسره کیږي. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي شهرام پور صفی چې په مهدی رضایی مشهور وو د سپاهی پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوی چې شهرام پور صفی په غالب ګماندا کار د دې لپاره کاوه چې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې غچ واخلي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دنباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي، چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پیسکی ښار په شاوخوا کې جګړه سخته شوې ده.
نور بس دی. شکست سکوت. سلامونه ستړي مشه. د نور بس خبرونه د ازادۍ ل رادیو ناوړي. د طالبانو ل بیرته راتګ او په کابل کې د هغوی ل واکمنۍ څخه نږدې یو کال پوره کیږي. سره لدی چې په تیر یو کال کې افغانستان ل بشري او اقتصادي ناورین سره مخامخ و، افغان انجونی هم ل تعلیمه محرومه او افغانو میرمنو هم اجازه نه درلودله چې په زیاتره دولتي ادارو کې کار وکړي. تیر کال د اگست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو او وخت ورسېد، نو زبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویاند په همغه نوملي خبري کانفرانس کې ژمنه وکړه چې دوی به د میرمنو حقوقو ته د اسلام په رڼا کې پام کوي او اجازه به ورکوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. خو دا د نږدې یو کال پوره کیږي، خو لا تر اوسه هم طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي او درس ووایي. د مکتبونو په اړه طالب چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د افغانانو د کلتوري او فرهنګي محدودیتونو په وجه خوانزي بند پاتې دي. سره له دې جوخت افغان میرمنې له کار کولو محرومې شوې دي، بل محرمه د سفر اجازه نه لري او همدارنګه هغه اورګانونه چې د میرمنو لپاره کار کوي چې کولی شو د ښځو چارو وزارت اشاره وکړي یا لمنځه تللې دي او یا دا چې اوسې فعالیتونه کاملا په ټپه ولاړ دي. نو دا چې په دې یو کال کې افغان میرمنې او انجونې له څه سختو سره مخامخ شوي او څه سختي وزغملې، د میرمنو او انجونو راتلونکی به په افغانستان کې څه ډول وي او یا دا چې طالبان به اجازه ورکړي چې انجونې ښوونځیو ته لاړ شي او کنه، او میرمنې به د کار کولو اجازه ترلاسه کړي او کنه، په دې اړه باندې په نننۍ خبرونه کې به بحث وکړو. زه فریده سیال ستاسې قربانۍ یم او د بحث میلمنې مې هر یو د پخوانی حکومت په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذې سایما خوګیانی، د میرمنو د حقونو فعالې هریوا اوګي امیل او ماریا توتخیل سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشي. په پیل کې میرمن خوګیانی، ک تاسو تر شول تاسو یې پیل کړو، تاسو د طالبانو د واکمنۍ د تیر یو کال د میرمنو او انجونو لپاره څنګه ارزوي؟
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو تقریبا یو کال. نو په دې یو کال کې موږ ولتل چې کومې وعدې چې طالبانو کړې وې ډېر اتک سره سم چې موږ د ښځو حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې مونږمن پاتې شو، مګر متاسفانه د ښځو او جنکۍ خپل اساسي حقونه چې هغو ته هم اسلام ورکړی دی، هم قانون ورکړی دی، هم ټولنې ورکړی دي، هیڅ نه محدودیت پرې نه و په تېرو زمانو کې. نو دوی هغه ته نه واخیستل، مثلا د اول دوی د تعلیم حق دی، موږ تاسو پوهېږو چې تعلیم په اسلام کې ویلي چې په ښځه او نارینه په دواړو فرض دی او ضرورت دی، د ټولنې ضرورت دی. نو کني مټوله زمونږ بیسواده پاتې شي سروکا دا ټولنه بیا په اني په کلونو کلونو شاته دي. دویم دغه حق مثلا موږ تاسو یو ډېر مشهور متل چې یو غریب سړی مو وژنه نو ډوډۍ د لاسه واخله، دوی د افغانستان د ښځو د لاسه ډوډۍ واخیسته، یعنې دا دوی د تدریجي مرګ دی. نو فکر وکړه په زرهاو زرهاو ښځې بېکاره دي نن په کابل کې، کومو ښځو چې په وزارتخانو کې کار کولو هغه ټول بېکار دي. منګو تاسو دې عین شاهدار نشته چې مخکې د وزارت مالی نه څه جواب پرې ورکوي د تاسو په نه نه راولېږي په کور کوم چرته کې راولېږي، یعنې هغه غیر مستقیم چې تاسو یې وسکا کوي تر دا دوی مشکل لري. مشکل موږ تاسو بولم چې د افغانستان څخه اکثرا دوی کورونو کې سرپرست نه لري، د کورونو سرپرستی کې وي کوم دي یې ودونه دي کړي یې نور ستوند لري. نو ته ول تاسو ودون نه هم نه چې سفر نشي کولای، سفر باندې هم بندیز ورزوده درې هم حق موږ تاسو وویل موږ د افغانستان څخه همیشه به اجازه ګرځول دي، هیڅ کلم به اجازه نه وي چې دوی تعلیم ته لیکل کېږي تاسو ته دوی مثلا د اجازه پر ورتنې ویلې روي سي، یعنی د افغانستان د خلکو بدبختی د غيو کل او کم ناورین شو را مخته شو دي په افغانستان کې. د څه کوم چې دا په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه وه
میرمر خوګیانه کدار ته وای چې دغه یو کال کې تاسو په ژوند کې څه تغیرات راغلل، لکه وخت نشه طالبان واکمن شوی دي، تاسو لکه ستونزې سره مخ شوی یاستئ؟
نو په ژوند کې اندره تغیرات راغلي دي چې کار کوم، د کار د حق محرومي، سیاسي مشارکت لرلو دغه د حق محرومي، اقتصادي لحاظ ته باندې پاکیت مقابل کې موږ دخل غري د حق محروم یو، همدا هم اولادونو مکتبونو ته نه ځي، په کورونو ناشي، ان اولادم به تعلیم شو د تعلیم د حق نه محروم دي، چې دا د سخت کړاو دی د مور او پلار لپاره چې اولاد به تعلیم پات شي. نو د افغانستان ټول خلک بالخصوص خصوصي لپاره ډیر بد کالو.
تاسو ته بیرته راوګرځو میرمن تو تاخیل، تاسو ته بدر شو له تاسو هم همدا پوښتنه کوم، تاسو دغه تیر کال د میرمن او نجونو لپاره څنګه ارزوئ؟
مننه په تر کې سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او درمنو میرمنو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې زمونږ ګورو تاسو معلومه موضوع ده چې موږ کوم کار تیر که دا نه یوازې د نارینهو د پاره سخت کالو، د اقتصادي اړخه سخت کالو، تر ټولو ستره ضربه د ښځو برخې ته وه. لکه څنګه چې هغه میرمنې چې د تعلیم ته یې لاسرسی درلود، په ځینې دفاترو کې کار کوو، د حکومت مهمه برخه یې جوړوله، هغه په کورونه شوې. هغه کوچنۍ نجونې چې ښوونځو ته تللې، یا هغه نجونې چې په دولسم یولسم همداسې د شپږم ټولګي نه پورته وي، هغه هم په کور شولې. یعنې د ټولنې هغه 50% قشر چې فعال قشر و، هغه مکمل په کور کېنول شو. تاسو ګورئ موږ خو دا یوه عامه خبره ده، وایي که غواړئ چې ټولنه مو صحیح پرمختګ وکړي نو موټر هغه به حرکت کوي چې خپل منظم څلور ټایرونه ولري. نو که یو قشر د دې ټولنې کې همکاري ونه کړي نو موټر خو په نیمګړی حرکت نشي کولای. نو د افغانستان ټولنه چې نن کوم دي ته رسېدلې وه، یا کال مخکې چیرته وه، هغه ته نه د نارینه په برکت نه وه، هغه زموږ د خویندو په برکت هم وه. نن چې افغانستان د آبادي د نگرانه جهان کې، یا د سیاست د مخې نه، یا د اقتصاد د مخې نه، د ودې په حالت کې هم، په دې کې د میرمنو هم ژور تاسو چې هغه میرمنې نن مکمل ډول باندې یا د هېواد د ژوند خوندیتوب لپاره بهر لاړې،
او یا څه تعداد په کورونو کې کېناست او د نجونو په مخ د ښوونځو دروازې وتړل شوې چې دا یوه ستره ضربه وه. زه خپله ما دنده درلودم نن په کور کې ما که چېرته مطالعه مې وکړه د ذهني فشار د وجې نه زه نن مطالعه هم نشم کولای ځکه چې موږ ذهني هم د فشار لاندې چې زموږ راتلونکی څه کېږي آخر زموږ سره څه روان دي. یعنې دا هغه اندېښنې دي چې اوس نن سبا موږ لرو.
مېرمن تو تاخیل تاسو ته به بیرته راوګرځو. مېرمن خوګړی تاسو ته براشو. تاسو ویل چې تعلیم د نجونو یو شرعي او اسلامي حق ده او د دې ترڅنګ چې دا زموږ یو شرعي او اسلامي حق ده دا زموږ اساسي او مدني حق هم ده. سره له دې چې طالب چارواکي که تاسو نمونه اوریدلی وي د دوی د هر نوم سره مولوي یا قاری ذکر شوی دی، یعنی دوی هغه کسان دي چې په شرعي اصولو او اسلامي احکامو پوهیږي، نو ولې دوی اجازه نه ورکوي داسې قشر چې د افغانستان نیمه برخه جوړوي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي او نجونې درس وایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې اصل ستونزه چیرته ده؟
اسلام کې نشته نافذه قوانین چې مخکې په هېواد کې نافذ وو درته کېدل او که وروسته دوه مثلا کوم شی جوړوي نو زه فکر نه کوم د خپل تعلیم لپاره کوم محدودیت وي. د دې سرچینه اسان بل چېرته ده ځکه دوی په خپل واک کې نه یو خپل واک کې نه دي چې دوی تصمیم ونیسي او د ښځو مکتبونه او یا دا شروع کړي او دوته د تعلیم زمینه برابره کړي. او دویم دا ده چې دوی اتفاق نه لري، دوی څو ډلې دي، یوه ډله یوه خبره کوي، بله ډله بله خبره کوي، نو دوی چون په خپل واک کې نه دي
مېرمن خوګیانه. ستاسو هدف دا ده چې دلته دغه پلمې چې دوی کوي د دې شاته سیاسي اهداف دي؟
سیاسي اهداف دي او شاید دا حکم دوی د بل ځینې وخت وي ځکه دوی په خپل منځ کې دوی اتفاق لرلی نړیوال ټولنې ډېر وړاندیزونه وکړه، خپل افغانستان کې دننه سیاسي نور ته وړاندیزونه وکړه. حتی موږ ښځې دا یو کلچر وایو چې ښځو تعلیم حق دی، ښځو تعلیم حق نو کدی چې خپلواک وي کېدی شي دوی اجازه ورکړي، خو دوی خپلواک هم نه دي، په تصمیم نشته ولې او مفکرم دي بل ځای شاید صادر شي. تاسو خبره دا ده چې په ګاونډي هېوادونو کې ښځې کولی شي چې وزیران شي، ښځې کولی شي پارلمان ته لاړ شي، ښځې کولی شي ډاکتران شي، ښځې کولی شي انجینران شي، حتی شاید سبا فضا ته هم لاړ شي. مګر په افغانستان کې د شپږمه پورته خو اجازه نشته چې تعلیم وکړي.
مننه مېرمن تو تخیل. تاسو ته براشو، د طالب چارواکو په پرستوي څرګندونو کې ویلي وو چې ښوونځي ځکه په افغانستان کې تړلې پاتې دي چې افغانان ځینې فرهنګي او کلتوري محدودیتونه لري او په دې وجه باندې موږ لا تر اوسه پورې ښوونځي تړلې پرېښې دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې ولې دغه فرهنګي ستونزې نه وې چې اوس مهال کله چې طالبان واک ته رسېدلي دغه ستونزې راپیدا شوې دي چې اوس په لرو پرتو سیمو کې اجازه نشته چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي؟
دا خو بهاني دي په یو ډول باندې چې دوی راوړي، دوی یعنی د نړۍ په سطح باندې هغه خپل دروغ ویل هم ثابتوي. تاسو ګورئ څه وخت وړاندې د دوی وینا دا وه چې موږ د دوی لپاره د حجاب په فکر کې یو چې دوی باید مکونځو ته په څه ډول لباس کې لاړ شي. بیا هغه بهانه چې ختمه شوه بیا وی چې موږ نصاب د درسي کې مشکلات دي هغه رفع کوو. نن آینده عمران خان خبره راخیستل کېږي چې عمران خان ویلي وو چې افغانان خپل یو فرهنګ لري، هغه چې ښځو ازادي نه مني د خپل د فرهنګ د مخې نه. نو زه نه پوهېږم چې عمران خان د موږ د فرهنګ نه څه خبر ده چې نن د عمران خان خبره کټه مټه په افغانستان کې موږ اورو چې دوی وایي چې افغانان خپل یو فرهنګ لري. د افغانستان فرهنګ ټولو ته معلوم ده او که تاسو د بهر نه کوم بل فرهنګ راوړی پې تپه یا بېله خبره ده. د افغانستان په فرهنګ کې که پخوا وخت کې ښځو د اطرافو کې او لرو پرتو ولسوالۍ کې ښځو تعلیم نه کوو، ښځو په څادر کې تلې د خپل خاوند سره په پټي کې کر کې لکوله، هلته خو فرهنګ نه وو. چې بیا تاسو د ښځې په حجاب یا په اسلام کې کوم قید و شرط ورته راوړئ نو هلته تاسو د ښځو باندې د غرونه لرګي ولې راوړل، تاسو د کاریز نه پې اوبه ولې راوړلې، تاسو په پټو کې کر کېله ولې پې کوله، هلته ستاسو دا فرهنګ د اوسنی فرهنګ د چېرته وو؟ زما فرهنګ خو همغه فرهنګ ده، ما ته په کور کې مسؤلیت راکول کېده. زما پخواني پښتونو ته که زه مراجعه وکړم زما همدغسې مشران مې غرو ته تللي دي، هغه ځینې لرګي راوړي دي، همداسې پټو کې د خپل خاوند یا د خپل ورونو سره
کار کړه دا او به بهر نه راوړی دی یعنی یو مسولیت ماته په کور کې را کړو زما فرهنګ ما غدا او زما فرهنګ غواړم د اسلام په چوکاټ کې غواړم افغاني لباس هغه لباس چې تر عرب هم په اسلام کې خوندي لباس ده یعنی عرب ته هغه اندازه خوندي نه دي لکه افغاني لباس چې خوندي ده دا صرف بهاني دی یو نه یو رقم په دې چې د افغان جونه د تعلیم نه لسی پاتې شي ځکه دوی پوهیږي که چېرته یوه مور ته تعلیم یافته شي البته بهرنیان په دې پوهیږي چې یو مور تعلیم یافته شي نو د هغې اولاد سالم ټولنې ته وړاندې کېږي نو په سالم مونږ څنګه استعمالولی شو سالم مونږ د نړۍ په سطحه په مختلفو د خپلو اهدافو دپاره څنګه استعمالولی شو نه شو کولی
ماریا جانې په بخښنې سره اوس مهال دغه تیرو شلو کلونو کې کمه سرمایه گذاری چې په افغان نجونو او په افغانو میرمنو شوې ده دوی تر یو حده توانېدلې وي چې موږ په افغانستان کې باسواده میرمنې درلودلې اوس مهال چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي دغه میرمنې ولې خپل غږ نه پورته کوي د دې لپاره چې حداقل د دوی هغه راتلونکي لورګانې د دوی هغه راتلونکي نسلونه درس وایي اوس مهال موږ په افغانستان کې داسې یو څه نه لرو چې دوی راپورته شي او د خپل راتلونکي نسل لپاره دوی دغه حقوق وغواړي
دا خو داسې نه ده چې میرمنو غږ نه ده پورته کړی د عمارت د جوړېدو سره تاسو به د دې شاهد اوسېږئ په رسنیو کې به تاسو اورېدلي هر ځل میرمنو لاریونو کو د مختلفو شعارونه تر لاندې را ووتلې خپل د حقوقو دپاره د کار د حقوقو دپاره په ټولنه کې د برخې اخیستلو د حقوقو دپاره ولې وروسته هغه میرمنې شکنجه شولې هغه میرمنې ونیول شولې افغانانو ته تر سرمایې تر موقف هر څه خپل عزت مهم ده نو چې کله ستا عزت په خطر کې لویږي ته مجبور یو قدم شاته تګ وکړې نو دلته هغه میرمنې چې ونیول شوې باقي چې هغو پلان درلوده چې راشي د خپل حقوقو دپاره مبارزه وکړي د هغوی فامیلونه اوس ممانعت کوي چې داسې نه چې دوی بوزي او داسې اعتبار هم نشته چې دوی کوم دې ته بول کېږي د دوی څخه څه پوښتنې
خپل حقوق لپاره مبارزه وکړي هغوی یریږي کورنۍ اجازه نه ورکوي پایله به څه وي
دا خو روان حالت دی دغه نن چې مونږ غږیږو خبرې کوو دا معنا دا ده چې مونږ د حالت نه یریږو زمونږ ډېری میندې دي چې اوس هم نه یریږي ښکاره خپله مبارزه کوي څوک یې د رسنیو د لارې نه څوک همدغسې ستاسو ته خپل نظریات وړاندې کوي څوک لاریون همداسې مختلفو د لارو نه ولې هغه چې دوی په ښځو باندې مختلفې شکنجې وهخوا دېخوا خبرې را وړي دا صرف د افغانستان ته د نړۍ په سطحه یو شرمندګي را وړی شي چې دوی پخوا به چې چېرته د دوو کورونو ترمنځ دښمن نوی نو خزی بل استول کېدلې د فزو عزت دومره ګرانو چې د هغو په مخ به دښمنۍ به خلک کېدلې نن افغانستان دومره ولوي د خلک دومره ولوي د چناري نه پرېدو خزو ته لاس اچول کېږي واغ زندان کېږي دا صرف وطن او ولست شرمندګي راوړی شي او دا شرمندګي به زړه په دې ډاډه يم چې ډیرو مرګ بیا دوام ومني
مننه میرمن تو تخیل تاسو بیرته راګرځو اوګي امیل هم سره په خبرونه کې وصل شوی تاسو هم خیر اغلاست وي ستړي مشي له تاسو نو په پیل کې دا وورو چې تاسو د طالبانو دغه د تیر یو کال واکمنۍ د میرمن او نجونو لپاره څنګه ارزوئ په بخښنې سره چې د اوګي امیل اړیکه پرې شوې ده میرمن خوګیاڼۍ تاسو ته به راشو تاسو که خبرونه نه خبری است په دې وروستیو کې زیاتره نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی ده چې که چېرته افغان نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي او دوی همداسې ښوونځي د دوی پر مخ باندې تړلې پاتې شي سره له دې چې په دوی باندې هغه روحي او ذهني فشار ډېر ده د دې سره د دې احتمال شته چې دوی جبري ودونو ته مجبورې کړی شي د دې تر څنګ نورو مختلفو لارو نه په دې د افغان نجونو نه استفاده وشي آیا دغه څرګندونې د دې سازمانونو تر کوم ځایه برحق دي او د دې احتمال شته چې داسې یو څه افغانستان کې واقع شي
دا یو خبره خو رښتیا ده چې د افغانستان ښځې اکثرا په رواني تکلیفونو سره شوې دي ځکه چې د دوی نه تېچ لرل د افغان شوکلنه لکه راړونې د ټول تر نه وخت شوي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي مطلب دا چې دوی په اجبار باندې ودونو ته مجبور شي دا د هر چا حق دی
چکر واده کوي په کوم عمر کې واده کوي څنګه واده کوي په دوه ډېرې خبرې دپاره تر اوسه کوم خاص دغان لري فقط یو لایحه یې وضع کړې وه چې کونډې ښځې په زور نش نکاح کولی اسلام د نظر صحیح خبره ده قانون د نظر نه صحیح خبره ده او د بشري حقونو د هغې د نظر صحیح خبره ده د اسنادو د لاړ هم صحیح ده مگر زه نه پوهېږم په دې باندې خاصه تبصره د نه ډکړه چې نه دي ویلي چې د افغانستان نه جنکۍ ښځې به مثلا دو د ودونو په کله کومه لایحه ورته راوباسي او یا به کومه خبره وي چې ما کوم څه څه نه اورېدلې
ښکاره په افغانستان کې شرایط څنګه دي یا داسې یو څه احتمال شته چې که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړه نه شي کورنۍ به مجبوره کړي چې دوی په زور واده وکړي
اتمن ځکه چې جنکۍ په کور کې ناستې وي او تعلیم نه کوي اوس په شته پلو کې تردوش کړلې درېش کړلې نورمال دوی کوم پانسون د مکتب وي به پانسون تردوش کړم تعلیم ختم شو به واده کړو اگر دوی په کورو کې راشي او اقتصادي وضعیت ګډوډ وي نو تبا مور پلار خواہش کے بھی کورنم شاید پھر تعلیم نشتا برا تر طالبان سے ہمدار سے جنہیں ٹول مکتب نے پانچ چھ ٹول لاڑے وزن ہے اوکڑ بتا چھ مثلا موقع تھا ادھر ہی جائے دن ہر بہت مخلو شاگردار میں دو ادھری وسمان نمائیں دیں گے ان تعلیم جانا پانچ نو کلے سے لامل سی چھ مثلا تعلیم نہیں بھی
مننه مېرمن سایمه اوګي امیل سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده تاسو ته خرغلاست یو ستړي مشي په پیل کې له تاسو غوړم دا و پختم چې تاسو د طالبانو د تیر یو کال واکمنې د مېرمن او جون لپاره څنګه ارزوي
مننه کوم زه هم تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم یو کال چې تیر شو واقعا د ستونزو کړاوونو د فرصتونو د لاسته تلو او د ډېرو بدبختیو ناهیلیو کار وو اوس ټولو دپاره ټول هغه انسانان چې په افغانستان کې وو خو مخصوصا مېرمنې ډېر زیانمنې شوې ډېر زیات ودردېدلې او هر څه له لاسه ورکړه ټول امیدونه او ارزوګانې خاورې ایرې شوې د تعلیم د طرف نه د کار طرف نه د دې حضور په سیاسي ډګر کې یعنی د دوی هغه د هیواد په تصمیم نیونه کې چې کوم فرصت یې ترلاسه او خپل ځای پیدا کړی و تر یو حده پورې که څه هم هغه وخت ستونزې وو خو مګر بیا هم دې حالت پورې په دې اندازه چې اوس پر یو کال کې مونږ هر ورځ فکر کوو چې سبا ته به ښه شي بیا به ښه شي خو یو کال یو کال یو عمر دی یو ډیر اوږد عمر دی او مونږ د تمدن د کاروان نه په پیړیو پیړیو شاته وغورځولو ډیر دردوار وو ډیر دردونکی دا خو یو کال ډیر عمر دی مونږ هر څه له لاسه ورکړه او په ډیر بد حالت کې مونږ تیر کړ او دا ترخې خاطرې همدا اوس هم مونږ ځورئ همدا اوس هم مونږ سره دي نو همداسې کار دی جهان ولیده چې په مونږ څه تیر شو خلکو ولیده مونږ داسې ترخې تجربې لکه یو بمباد شوي کور په شان زمونږ هر څه له لاسه لاړه
اوګۍ که دا راته وایي د یو مېرمنې په توګه باندې اوس مهال چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت چې مېرمنو ته د کار اجازه نشته د سفر اجازه نشته بې له محرم هغوی لرې ځای ته نه شي تللی ورسره په څنګ کې د شپږم ټولګي نه پورته ټول نجونې له تعلیمه محرومې دي تاسې د یو مېرمنې په توګه باندې چې غږ مو د یو راډیو نه خپرېږي دوی د طالبانو د چارواکو نه څه غواړي چې هغوی د خپل په دې برخه کې څه وکړي تاسو ته
همدا چې موږ هر څه نه لرو هر ورځ موږ حریم شخصي محدود کیږي موږ توهین کیږو په دې ټولنه کې چې په خوا مېرمنې مبارزې کولې چې زموږ حقونه باید نارینه سره یو شان شي او دا او هغه دا غواړم هغه غواړم خو اوس موږ باید مبارزه وکړو چې موږ د انسان په صفاتو پیژنئ تعلیم یافته ښځې محترمې ښځې یو سرویس ته ودرېږي چې پیسې امکانات خو تاسو پوهېږي چې بیخي نشته راکړه ورکړه نشته پیسې ورکې شوي بانکي نظام ړنګ دی هېڅ هم نشته آمد نشته مصرف شته دی دا فقر بدبختي دا د ټولو مصیبتونو مور ده په داسې یو ماحول کې هره ورځ
که ما نه چا تقاضا کړی ما خپل आवाज پورته کړی دی بل پورته کړی دی په هر ژبه یې په هر رقم یې که شعر په ژبه یې که لیکنه په ژبه یې موږ دغه مبارزه وکړي او د خپل आवाज دم پورته کړی دی دوی غوږونو ته په ډیر محترمانه شکل اته اوس موږ وا تسلیم لرو مشرانو ته یو یو ته لاړ شو او زمينه مشاهده شي چې موږ د خپل आवाज ورته وایو خو زه نه پوهیږم چې یو یې سم مواجه دلیل نه لري مونږ ته اصلاً د دې امید مونږ ته څوک نه راکوي ډاډ نه راکوي چې سبا ته به تاسو دپاره دغه حالات بدل شي دغه دپاره باید مونږ تصمیم ونیسو نه نه دا خبرې نه اورو
اوګې جانې وخت مو کم ده وخت مکم ده که پلندو کې راته وای چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان میرمن او افغان جن لپاره څه کولای شي پلندو ټوک کې
هر څه کولای شي کاغو یو غوړی زمونږ د حال ناغوی دی خو خبر دی مونږ آرام نه یو ناس دی حالت اوس جهان د سینې دی جهان اوس یو کلی کور دی او یو اورغوی غون دی او هغه شوی دی او زه شوی او دوی د هر څه نه خبر دي خو زه نه پوهیږم چې د دوی په غوږونو کې ولې مالوشي دي ولې دوی ځانونه کانه اچولي دي ولې نه ګوري په موږ څه تیریږي موږ هم بشر یو موږ هم انسانان یو موږ هم غواړو چې انساني ژوند ولرو
مننه کور ودان میرمن سمی تاسو ته براشو د بشری حقوقو یو ویډلې په دې رسېو کې ویل چې باید د طالبانو په وړاندې جدي اقدامات وشي تاسو فکر کوي که په لنډه کې راته وایي چې دغه اقدامات به څه وي
اقدام باندې چې ونه فشار راوړل شي دوی ته وسپارل شي د ښځو حقوقو ومني له غیر دغه نه یو لار روانه ده چې ولې رسمیتونه پیژني او محدودیتونه به دې باندې او مثلا وغوښ شي او کوم شان چې دوی په لاته کې دي مثلا دوی سفرونه باید آزاد شي یا دا وشي هغه وشي نو دوی په مقابل کې دي بس نړیوال همدا څه راوړي چې افغانستان خو سره خپل هغه ساتي حقونه چې دوی پیل
مننه میرمن سایمه مننه ماریا تاسو به هم راشو تاسو ته په لنډو کې وای چې دغه اقدامات به د دوی څه وي
دا معلومه خبره ده چې طالبان د نړۍ په سطح کوم مشروعیت نه لري نړۍ آماده ده چې طالبانو ته هر وخت مشروعیت ورکړي په شرط دي چې طالبان په خپل کړنلاره کې تغییر راوړي هلته وایي چې موږ د نړۍ سره تعامل ته تیار یو خو په داخل کې انسان ته د انسان په سترګې مې کتل کېږي دوی ته به څنګه نړۍ مشروعیت ورکړي تر هغو چې په خپل فکر کې دوی تغییر را نه وړي آخر به نړۍ لکه شل کاله وړاندې چې دوی لپاره یو لاس هم داسې بهی ولاړ شي
ډېره مننه له تاسو هر یوې من سایما خوګیانی د پخانی حکومت پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د میرمنو د حقوقو فعال هری ویوګي امیل او ماریا ته تخیل نکور موادان چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړو ژوندې وسی دا وس مخ خبرونه تر بیا خېچاره